خبرونه ته مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی ښودلې، خو پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د ولسمشر انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد دننه مطبوعو کې چاپ کړي. او ترکیه وایي چې د څه باندې 2500 افغانانو په شمول 6000 کډوال نیولي دي. یوار بیا مو هر کله کو دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کو. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل افغانو چارواکو سره د یو مرکزي ټیم په جوړېدو خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلې چې ګوندې برطانیې سره د تیلو وړونکو کښتیو تبادلې ته چمتو دي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو موثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز کړی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، اجرائیه رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې اړه غږېدلی چې د سولې اوسنی بهیر کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سې شنبې په ورځ کابل ته رسېدلې. نوموړي په هماغه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. له دې کتنې وروسته ارک په یوه خبرپاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره کابل کې پاتې شي. په خبرپاڼه کې دا چې خغلی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې کېږي جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی چې کابل کې له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته به د امریکا دا ځنګړی استازی له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره دا قطر پلازمینې دوه ته ولاړ شي. اخو چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول د اسرا پارکایا د افغانستان د ملي امنیت د شورا له مرستیال اتیکولا نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل دا علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 20مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په مې میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او درې واړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري د هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سخت دریځۍ ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې خپره شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې سره 19.5 میلیونه ډالره د 5 لک زیانمنو شوو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي توبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی، په دغه حساسو شرایطو کې د 19.5 میلیونو امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي سرچینو له قلت سره مخ دي. په لوګر کې د نائب امین الله لوګری په نوم هغه روغتون چې مالی لګښت یې پاکستان ورکړی پرون افتتاح شو. په دې اړه په مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و، د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ګډون وکړ. خغلی شهریار په وینا پاکستان په ننګرهار، کابل او لوګر ولایتونو کې درې روغتونونه جوړ کړي او تر اوسه یې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا یو میلیارد ډالر لګښت کړی. د پاکستان یوې محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقیف موده غځولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حملې طراحي کړې وې. په هغه حملو کې 168 کسان وژل شوي وو. د پاکستان چارواکو د روانې جولای میاشتې په 12 نیټه وویل چې حافظ سعید یې د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولی. تر نیول کېدو وروسته سعید د 2 ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. حافظ سعید 2 ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنګټن په تکراري توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې هغه سغدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکوي چې د هندوستان او افغانستان په وړاندې جګړه کوي. د ایټالیا صدراعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیا د ده پر حکومت نفوذ لري. جوزیپی کانتی وروسته له هغې د خپل هیواد سنا ته په استماعیه غونډه کې وویل چې ګډون وکړ چې د ده پر واکمن ښي اړخي ګوند تورونه دي چې د روسیې تر اغېز لاندې دي. کانتي د چهارشنبې په ورځ وویل روسیې اړوند د حکومت دریځ دا نه دی چې په نتیجه کې د ایټالیا ملي ګټې له خطر سره مخ شي. اروپایي ټولنې د هغه 40 کلن اوکراینی د راخوشي کولو غوښتنه کړې چې په روسیه کې د ترهګرۍ په ترویج تورن شوی. د روسیې سترې محکمې د 3 شنبې په ورځ پاولو هریب ته د 6 کلونو بند سزا واوروله. دی په مارچ میاشت کې د شمالي قفقاز سیمې محکمې کې تورن پیژندل شوی و. هرایب وایي پر ده تورونه د روسیې فدرال امنیتي ادارې له ځانه جوړ کړي. د 4 شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې هرایب له جدي روغتیايي ستونزو سره مخامخ دی او دا وضعیت د ژوند ګواښي ځکه اوکراني ډاکټرانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دی وګوري. هرایب د 2018 کال په اګست میاشت کې هغه مهال ورک شو چې د بیلاروس ته د یوې ښځې لیدو لپاره ولاړ چې د ورسره پر انټرنیټ معرفي شوی و. د ده کورنۍ وایي د روسیې فدرالي امنیتي ادارې د ته دسیسه جوړه کړې وه. د ادارې وروسته اعلان وکړ چې هر په روسیه کې د ترهګرۍ د ترویج په شک بندي دي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرایي ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني څرګندوي. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه ملي اقدامات وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعو کې چاپ کړي. دا به هم واوري چې ترکیه وایي د څه باندې 2500 افغانانو په شمول 6000 کډوال نیولي دي. وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې مفتش رابرت مولر پرون د کانګرس په استماعیه غونډه کې په خپلو څېړنو څرګندونې کړې دي. همدارنګه د اونیزو په پروګرامونو په لړ کې د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې خبرېږي. د افغانستان اجرایي ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبیني ښودلې. خوایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه ملي اقدامات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې وکړی شي طالبانو ته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایي ریاست د پاکستان د صدراعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د 3 شنبې په ورځ د امریکا په واشنګټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمامې سوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدراعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت ټول سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است
دی وای د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیر نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده، او حساس په دې معنی چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شوی دی. د ښاغلي میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراري توګه له ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د توریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیاتې کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدراعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل شوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیلمن دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانیږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وای افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاته سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل شوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاته کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو، خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ، او ټاکل شوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ولسمشر انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوع کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی، او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحي علمي پر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي، او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغاتي مواد د بهرنیو هیوادونو پر ځای په هیواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونه وزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بے وزلی گنی افغان کورنۍ اړستلی چې پر خپل ماشومان کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار له مرخاتو سره سم کار ته وځي. دی د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټۍ کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې وخت راغی چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه راغلم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغې نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پرېښود.
د کامران یو تره ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د ده پلار عتیق الله نومیږي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. عتیق الله وایي
اوس زموږ ماشومان چې سهار راپاڅېږي چې کوم نو منځونه منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کړي هر نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوارلس نیم سوه روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي، هچې دې له مزدوري ونه کړي دا څوارلس نیم سوه روپۍ د کوم ځای نه کړي.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هېواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږ کلن ماشومان لیدل کېږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي، او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کېږي، په ځانګړي ډول له ښارونو د باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلن دوره تازه بشپړه شوې ده وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډیر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکې داده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي، او پانګوونکي او ملکي کسان تشویق کولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د ښه راتلونکي هیله نه لري. پنځه شپېته کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاکه دغه نه به موږ کله خلاصېږو، کله به خلاصېږو، او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شیو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکېچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل خاریان د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د اوړي ګرمۍ ته په پام دغه وضعیت کابل خاریانو ته ستونزې پېښې کړي. برېښنا شرکت د برېښنا د پرچاویو د زیاتوالي له امله د مشترکینو د غوښتنو ډېروالی بولي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري چې د کابل ښار د اوسېدونکو په غږ پیلېږي.
کابل خاریان وایي د برېښنا د نشتوالي ستونزه یوازې په کورونو کې نه ده، بلکې د دوی ورځني اقتصادي فعالیتونه یې هم ټکنی کړي دي. د دغه خار اوسیدونکی فرهاد چې د کلچو پخولو دکان لري وایي په دې شپو ورځو کې کارونه ټکنی او له مالی زیان سره مخ شوي دي.
زیاتره برقا پرچای میرن. خواهی شما از دولت
دی وایي برېښنا نشته. پخوا به مو په ورځ کې دوه درې منه کلچې تیارولې او دوکانونو ته به مو ورکولې، ورسره مو قراردادونه لرل. اوس برېښنا نشته او مشتریان تقاضا لري. غوښتنه مو دا ده چې ګرمي هم ده او د ډېری خلکو کاروبار برېښنا پورې تړلی دی. هیله ده زمونږ غوښتنو ته توجه وشي. د افغانستان برېښنا شرکت مني چې په دې شپو ورځو کې په کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی د برېښنا د ډېرو پرچویانو لامل د کابل د اوسېدونکو لخوا د برېښنا ډېر مصرفول ښیي. دی دا هم وایي چې په پلاني ساحو کې د برېښنا پرچوي په څلورویشتو ساعتونو کې یوازې څلور ساعته ده.
د مشترکینو مصرف ډیر لوړ شوی دی. موږ د 200 میگا واټ کمښت سره مخامخ کیږو چې حدود 300 حدا اکثر ځینې ساحو ته موږ ورکوو. ولې زموږ تولید ټوله په 300 میگا واټ کیږي او هیوادوالو غوښتنه تر 600 میگا واټ پورې کیږي. همدغه لامل دی چې موږ نشو کولای چې دغه برابر کړو. همدغه لامل دی چې موږ مجبور یو دغه کپ یا خالیګاه پرچویانو باندې پټ
توحیدی وای د دې ستونزې د هواری لپاره یو لړمحاله پروګرام لرو چې للمریز برېښنا نه ګټه اخیستنه ده. بل مزمحاله پروګرام د ترکمنستان او ازبکستان د 2000 میگاواټو د برېښنا نخلول دي او بل اوږدمحاله پروګرام دی چې د برېښنا شبکې جوړې کړو. ښاغلی توحیدی وای اوس د بندونو د جوړولو کارونه روان دي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که چیرته پوځي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ټرمپ په تاریخ یو له سترو فاتحانو څخه دی. ورځپاڼه دا مسله د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبې ورځې تر خبرو کوي چې ویلي وو که چیرته دی وغواړي د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې ګټلی شي خو 10 میلیونه انسانان به پکې ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د 20,000 او 30,000 ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د حواله لارې په نښه شي. ورځپاڼه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي. که په دې جګړه کې امریکا 10 میلیونه کسان وژني نو یو جنګي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نه وي مات کړي ځکه چې مشرانې په پاکستان کې دي. ورځپاڼه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نه شي ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورځپاڼه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلي دي د واشنگتن او تهران په کړکیچ کې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي له یوې مودې راهیسې افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیایي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورځپاڼه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري تر څو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پروسه شکال د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې 4 کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په اخر کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی ژغ چا اورېدلی دی.
رابرټ مولر چې د امریکا د ولسمشری د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه څېړنې کړې دي پرون د دې هیواد د کانګرس استماعي غونډه کې څرګندونه وکړي. نوموړي کانګرس ته وویل چې د تحقیقاتو موندنې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جرم څخه نه دی بری کړی که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وقعي ټرمپ او د ده د کمپاین د ټیم غړو دي کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای شي. ده زیاته کړه چې ټرمپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموږ تحقیقات وموندل چې د روسي حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې د ډونالد ټرمپ د کمپاین غړي له روسي حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د سیستم جوړ کړی و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو لمخې کافي شواهد نشته چې وشه د ټرمپ د کمپاین غړي د په مجرمانه د سیستم کې ترلودلې وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ټرمپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ټرمپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبه په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده چې په پایله کې ډونالډ ټرمپ ولسمشر سو. ټرمپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ټرمپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ترکیه وایي د چباندې 2500 افغانانو په شمول 6000 کډوال نیولې. ترک چارواکي وایي نیول شوي کسانو اسناد نه لرل، خو د سوریې کډوالو یوه ټولنه وایي چې د نیول شوو په منځ کې راجستر شوي کډوال هم شامل دي. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن چهارشنبه وویل چې پولیسو په تیرو دوو اونیو کې په استانبول کې د سوریې او یو شمېر نورو هیوادونو 6000 نه راجستر پناه غوښتونکي نیولي دي. په وروستیو کې په دې اندېښنه ښکاره شوې چې په سلګونو سوریهوال مهاجر وروسته له دې بېرته خپل هیواد ته استول شوي چې هغوی د فورمو لاسلیک کولو ته اړ ایستل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دا هم ویل شوي چې سوریهوالو د فورمو چې په ترکی ژبه ول په معنا نه پوهېدل، خو په زور پرې لاسلیک شوي دي. خو د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویویدو دا ادارت کړه. د ان ټي وی تلویزیون ته وویل د جولای له 12 راهیسې عملیات روان دي چې په لړ کې 6122 تنه په استانبول کې نیول شوي او د هغو په منځ کې 2600 افغانان دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر وایي چې سوریهوال هم په نیول شویو کسانو کې شامل دي، خو د هغو شمیر څرګند نه دی. د دا هم وویل چې نیول شوي سوریهوال د کډوالو کمپونو ته لیږل کیږي. د د اشاره هغو کمپونو ته وچې د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په هاتای ولایت کې جوړ شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په عین حال کې وویل چې ځینې سوري کډوال د کډوالو کمپونو ته د تک پر ځای غوره بولي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته لاړ شي. په ترکیه کې 3,500,000 سوري کډوال اوسي. د سوریهوالو د غیر حکومتي مؤسسو یوې ټولنې ویلي چې تر 6000 زیات داسې سوري کډوال په نورو ولایتونو کې هم نیول شوي چې اسناد یې لرل. ډېر افغانان ترکیې ته د دې لپاره ځي چې له دغه هېواده اروپایي هېوادونو ته لاړ شي. په وروستیو کلونو کې وروسته له دې چې د کډوالو د مخنیوي پر سر د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې دي، ترکیې له ایران سره خپلې پولې ټینګې کړې چې افغان کډوال په اسانه دې هېواد ته ونه وړي. د سشکال په لومړیو کې د ترکیې پولیسو په سلګونو افغان کډوال په ازمیر او څو نورو ولایتونو کې ونیول.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی تاسو کرا وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره خبرو کې د سولې د یو مؤثر او جامع مرکزي ټیم پر جوړېدو تمرکز شوی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، جمهور رئیس او همدارنګه د بهرنیو چارو له وزیر سره وبخی. خغلی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان له ولسمشر، اجرایی رئیس، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره په دې همغږېدلی چې د سولې وسنی بهیر کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي کې ګامونه به څه وي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونی د افغانستان لپاره د بشري مرستو د صندوق له بودیجې څخه 9.5 میلیونه ډالره د 15 لک زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلی چې ګوندې له برتانیا سره د تیلوړونکو کښتیو چې دواړو هیوادونو د یو بل کښتۍ نیولې مبادلې ته او پر خپل اټومي پروګرام او بندیزونو په اړه امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دي. د روحاني دا څرګندونې پرون د ایران یو رسمي ویبپاڼې خپرې کړې. د پاکستان یوې محکمې د حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقیف موده قصولې. د ایټالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیې د ده پر حکومت نفوذ لرلی. او اروپایي ټولنې د هغه شل کلن اوکراینی د راخوشي کولو غوښتنه کړې چې په روسیه کې د ترهګرۍ په ترویج تورن شوی. درنو سنو تاسو زموږ غږ لاساتې راډیو ناوړی کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د بشري او اساسي حقوقو پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ژوند په شیبو کې مهیاره وي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره له دې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې د دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمه په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درانده او شاقه کارونه پر ماشومانو جواز نه لري. د ماشومانو حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی، د کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دائمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولې په ځینو مواردو کې داسې راغلی دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو خونه و روزنه د مکتب نور مزامین عقب کې شامل وي او دا په دې خاطر چې ماشوم دی ول سو اتل سو کال څخه مثلا پورته کیږي یو مسلک یا یو حرفه د زده کړې لپاره وي هغه جواز لري غیر دغه نه درانه یا شاخه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري ول متاسفانه په ډیرې وادونو کې زموږ په واد کې پر ماشومانو شاخه او درانه کارونه کیږي
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي علت یې څه دی
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو دپاره په داسې د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د اتلسو کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې دی خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي د دولسم صنف فارغیږي په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي د لوب حق دی د تفریح حق دی د مسون چاپیریال حق دی د مسون ژوندانه حق دی د دې لپاره دوی باید کارونه کوي ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی دا د قاچاق سره مخامخ کیږي دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي دا د تختونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي او دا نور ډیر نور خطرونه دي په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د لپاره مسؤول وي تاسو پوهیږئ چې ډیر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې په سرایونو کې په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي چون هغه محیط مسؤول نه دی لاره مسؤوله نه ده په دې خاطر ډیر خطرات دي او ډیرې پیښې دي چې د ماشومانو سره د ژوندانه حق په خطر کې کیږي نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې هغه هم معنه دي بلسي
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومان مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي بیا وروسته هم کار نه کوي خپل ژوند نسي جوړولی مسؤلیت نشي ادا کولی دغه باور څومره سم دی چې په ماشومانو کې سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی شي تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړئ په دې باندې مصارف وکړئ دوی ښوونځي ته تشویق کړئ داسې څه ته جوړ کړئ چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي د کسبي به شي یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي عمره استعداد ولري چې د خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېر ګټه راوړي او ډېر شان وګټي دا باور ناسم دی دا د خلکو باور دی
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې د ولډنګ په فابریکو کې په ولډنګ کاریو کې په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان رو باندې کار کوي هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما دوی ته معلولیت راولي دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا وچت دي هغه هم معلولیت راولي هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفاده د تختونی د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي څه ډول مخنیوی وشي، یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې پیاو ډاشن پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه لس کسه شل کسه دېرش کسه کارګران خیږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم هم خیږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد یې مزدورکارۍ دپاره درېدلی دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم دې موټر ته خیږي، 15 کلن هم خیږي او 10 کلن هم خیږي. دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرو، موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولې دي موټر څه دا تیمنه کې یو دره کوسکی دا قانون نشه په دې واد کې. هر سړی چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاقه کارونو او د ناوړه کارونو او هغه کارونو چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي یا مثلا مالیات ورته پیښي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوی وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړې ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي یا مکتب وایي او هم بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې د دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي. داسې اجران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټو پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري کم معاش لري او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي یو مقدار سبسایډي یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي ترڅو دوی خپل ماشومان کار ته ونستوي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د افغانی موسیقۍ د اصلي آلوغات مو په غوډونو څنګه لګي
رباب په گاوه نو دا قصر میده میده غاینا وخت تلم نو پر دې شو کو پر دې موسیقۍ به ما غوښ نه و
موسیقی کومی آلی افغانی میراستی؟
رباب ده هرات دوتار دی، طبله و دل رباب.
نن په همدې حق له خبرې کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، موسیقي هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا، د زړه غم، د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځې تر یوه حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بېلابېلې آلې غږولې. دا موسیقی په برخه کې چیرونکی وایي دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري، نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول، په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په آلو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ، دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
در ریاست په دیالس شپیتم کال کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندوستان مملکت په مرسته، البته 5 نفر استادان دلته راولېږل شوي، چې هغه 5 کاله یې پوره شو، دا وضعیت خراب شو، بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ و صنفونه وو، ایندین آلات او ده افغانی آلات و. هغه وخت که ستار و، سرود و، طبله و، آوازخوانی و، رباب، سرنده، در ټول شیان و. اوس مون هیکړی د ستار، سرود، د هرات دوتار، رباب او تنبور. تقریبا مون 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا، په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی، همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقي آلې یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکاره فرشته مرسل د افغانستان د موسیقي ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقي د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
تقریباً 40 متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقۍ آلې ځړېدلې. په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره. په دې قالینې د موسیقۍ استاد ناست. خواب شای زده کوونکي ور ټول د رباب، سیتار، دل ربا، سرندې او تبلې روح آرامونکی غږ، هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګولو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. راځو استاد عرفان ته. استاد دا به راته وایي چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي.
درې شیان ډېر مهم دي: یو اساسي درس، یو پرکتس او یو استعداد. دا چې پندشپک میاشتې کېږي چې یو لاس وګرځي. زما خپله 1 کال کېږي چې غږوم، مگر اوس پوهیږم چې موسیقي څه شی دی.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي کنه، دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهاره راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بلی.
ستار چې دي مشترک دي، ځکه چې د امیر خسرو بلخي جوړ کړی ده، باندې دعوه کولی شو.
بله.
دل ربان چې دی تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دی، زموږ موسیقي سره ګډ شوی دی. مثلا هارمونی هم دی،
بله،
اصلي زموږ ساز نه دی، مگر زموږ موسیقي سره تقریبا 3.5 سال کار کیږي چې استعمالی دی.
بله. تاسو په دې برخه کې زده کړی، بیا اوس ګڼ شمېر شاګردان لري. کدارت وایي چې دغه پخوانی اصیل د موسیقي آلې چې دي چې په خپله په افغانستان پورې اړه لري، دا له دغه نورو سره چې له بهر ملکونه راځي څومره فرق کوي؟
زموږ د موسیقي آلې چې دي موږ پورې مربوط دي، زموږ احساس سره تړاو لري.
بله، خلګي
خلګي، ځکه چې موږ او تاسو سره دا برابر دي. زموږ مزاج لپاره هغه چې دي ډېر مست ده، داسې موسیقي دي چې شر و شور پکې زیات دي.
بله.
زموږ موسیقي چې دا عاطفي ده.
دلته تاسو سندرغاړي هم راځي، غواړي چې د موسیقي آلې زده کړي.
ام داوسم یو څوک راغلی نو کړي تاسو اجازه یې لغسره به خبرې وکړو.
وله بالکل سماده
ډیر مننه. په پایل کې به تاسو خپل نوم راته وایې؟
حیات الله نیکیار.
لکم زه راغلی
نه هلمند
درته وایې چې څومره وخت کېږي چې موسیقي ته مخه کړې او دغلته د علي چې دی لکم یو سره بلادي
ولا زه خو درمنې سره ولا دې مغز خو پوهېږم په ګلشیانو زه بیخي ډېر کشر وم چې په دې موسیقۍ کې وم. په کور کې زما پلار رباب غږاوه.
ښه
نو رباب یې غږاوه نو د هغه سره میده میده ګای نه وخت تلم.
ښه
یو ځای به تلی زه به ورسره وم. نو پر دې شوکو پر دې موسیقۍ به ما غوږ نیوه خوند یې راکاوه.
تاسو ویلې چې تاسو پلار رباب وهه؟ څنګه رباب دې زده ده؟
لږ لږ مې زده داسې خاص خو مې نه
لږ زره رباب به موږ ته وغږوی بیا به خبرو ته دوام ورکړو. ډېرو بخې وړاندې تر دې ستاسو خبرې وکړې له استاد نه به پوښتنه وکړم. استاد دا رباب په سر و؟
سر فیصده نه
ما ته هم لږ ډېر سر ښکاره څنګه پلار سره دیم رباب ته له ډېر ماشومتوبه تللې وه دی او تر اوسه دې نه دی تکړه.
مشکل به تاسو ته وایم دا رباب چې دی بل ځای به سر دی مثلا دلته د بل ځای نه دی وغږول چې دا تارونه یې هغه سره ملاونه و وګوري دا کیفیت بیرته پیدا کړي.
رباب په سرو ډېر زیات
سندرم به تاسو ته ووایي.
سندر خو به خامخا وایي
د هلمندو د کندهار باب لاله پر دا نقشه ویل کېږي.
مننه البته په المان کې دغه د موسیقي آلې څنګه دي؟ آیا دا شایان ستا البته خلق غږی
و وستا محل ساس وستا
په کور کې د موسیقي کوم آلات لري؟
ارمونیا لرم طبلا رباب
بله
او دولک. جواب ارمونیا می خالص یار سلویر زر په می ارمونیا رانی ولا
ډیر زیاته مننه زوندای اوسې خیر اوسې
مننه.
نو مجمل دی خو هم ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانه کې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي. تیر یادونه را تازه کوي.
اگر من دوستانو اوس به د بلې خواته هم را وګرځو دلته هم زده کوونکي ناست دي یو بل تن چې یو د موسیقي آله سره د دقیق نوم نه پیژنم کدای شي دلربا. اول مخکې دې چې د دلربا پاکله خبرې وکړو خپل نوم راتوي.
نوم محمد صمیم احساسی ما یو تن د ریاست د موسیقي زکون کې
یو ځنی ام دغه دلربا دلته زده کوي ک نور شانه
یا دلته خو مختلف صنفونه دي خو زه دلته په حساب د دلربا شاګرد ما او هم دلته زه په حیث د معلم د دلربا
بله
وظیفه هم زه دلته لرم.
ډیر ښه. دا چې دلربا ام زده کوي ام بیرته نور ته ور زده کوي کدا پوښتنه وکړم چې پاک لایت څومره پویږي دغه دلربا چیرې جوړه شوی کوم شیان جوړه شوی؟
دا د انډیانا راغلی دلته افغانستان ته تقریبا 200 کال مخکې یو نیم سال کال مخکې افغانستان ته راغلی. هم د بدنې له شیشم لرګینه جوړ شوی ده. نور د سیمونه دي چې د فولاد ده او پوستکی دي چې د کاسې هغه خطر پوستکی نیولی ده.
د پوستکی بهمن دي پسته یا دي وزي
او د دوزه پوستکی دي. څوک که غواړي چې پایلو کې د ځان ته الفبا لري سارې ګم په د نسان چې د نه شروع کوي رګونه دي پکې بیا پاسه پاسه داسې غزل او نور سندرې به پکې څه
کوور. یو د لربا په بازار کې واخلو د دې قیمت به څوي
دلته خلک پیدا کیږي ځکه چې دا دلته نسو ګوسه چې دا وغږی نو دلته کم پیدا کی ک پیدا شي دا ډیر په قیمت پیدا کیږي مثلا په 10000 کې په 20000
روپیه یو
د لوبا دلته پیدا کیږي
دا بیا اندازام لري غټوړه کوي
نه نه دا ټول په یو اندازې
ډیر مننه اوس تاسو نم غوړم چې ډیر لاندا یو پورچا د لوبا راته وغږی بدون نور حلو نه یوازې د لوبا
سید مولانا
تمنه دلربا دی موسیقی لکوم الو سره غگیگی
در ډیر تبله ارمینا سوسم سره سندره وای د غشاب پسې د سمولکیږي او په کلاسیک موسیقی کې د ډیر سمولی
تاسو خپل اچکل دلربا غگوی دی موسیقی لکوم الی سره غگوی
دا خو تبله سره غگول کی
یعنی هغه معمولا دو د تبله سره ده
او
ډیر لاند په تبله سره هم وور
او سوالین فاست سندره وتا سې دغه غوما سینا
او به سې
دوستانو په دې هیله چې د افغاني موسیقۍ عالم غوګونه ونازوي او د هر انسان په وجود کې عاطفه غختلې کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای تر رسو تر بیا ښه چاره
ma bavrukrita ba bandiwa کیگی